په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلي. د خبرې ساعت موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وروستۍ حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې د افغانستان کورني خبرونه واورئ، اسمت سروان دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه یې راټول کړي. سروان صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په مهمو خبرونو کې یو هم د پاکستان د حکومت دا خبره ده چې وایي په پنجاب ایالت کې د داعش سره د اړیکو په تور 23 تنه مشکوک کسان نیولې دي. له بلې خوا د پاکستان په پوله کې د هند په خاوره کې په یوه هوایي اډه باندې د وسلوالو سختریزو حمله لا دوام لري. او د سعودي عربستان حکومت وایي چې ایران به پرینشلی چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړه کړي.
سرون ستا مصر اوسی خولم رای با نجاسافی تا ورور کچی در افغانستان دی ساعت مهم کورنی خبر نورندی که
جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره وکتل. د بلخ چارواکي وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره عملیات روان دي، او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. عطا محمد نور د خبرې نن په مزار شریف کې خبریالانو ته وکړي.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول اجرا بکنن.
لبلی خوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د هند پر قونسلګری د تیر شپې حمله لا هم روانه ده، او افغان کمانډوز واکونه هڅه کوي چې د هلیکوپټر په واسطه حمله کوونکي لمنځه یوسي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې د دې حملې له امله 9 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې و افغان سرتیری او دوه ملکیان دي. جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست خبرپاڼه وایي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د سرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړي. لبل خو د سناتور جاکریت په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس پلاوی ویلي چې د افغانستان حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځنګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو ملاتړ کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن ایران ته سفر وکړ. د اجرایي ریاست لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له جمهور رئیس، دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریز مسایل د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ موارد دي. او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي نن غرمه مهال مسموم شوی دی. په پروان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې چارواکو تر اوسه د دغه مسمومیت په اړه څه نه دی ویلي. خو د چارواکو د مرکزی روغتون ډاکټرانو ورته ویلي چې څو تنه مسموم شوي چارواکي دوی ته وروړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت سروان څخه اورئ.
د پاکستان د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 23 مشکوک سختریزي نیولې دي. ثناءالله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. د دسمبر په 9 ثناءالله اعلان وکړ چې پولیسو د مرکزی پنجاب په ډسکه ښارګي کې د داعش یا اسلامي دولت 8 مشکوک غړي نیولې دي. پر هغوی تور پورې شوی چې غوښتلې تروریستي شبکه جوړه او په پاکستان کې حمله وکوي. په داسکه کې د دسمبر د 9 تر حمله مخکې د پاکستان حکومت رسما د داعش فعالیت له دې سره سره رداوه چې له کلونو راهیسې د القاعده، طالبانو او نورو اسلامي سختریزو ډلو په دغه هیواد کې تشدد ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پولی ته چیرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوې ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایي ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پیله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایي اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د سعودي عربستان حکومت وای ایران به پرینش دی چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم زاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل هیواد اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to under
موږ منه کړی چې ایران به پرینږدو چې زموږ امنیت ته ستونزه پېښه کړي. موږ من یو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځاله جوړه کړي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر همداراز وویل په خپل هیواد کې ټولو ایراني ډیپلوماتانو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. نمر د سعودي عربستان د هغو و څلوېښت شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبې په ورځ اعدام کړل. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی مؤذن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هیله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حملې د بغداد په جنوب کې د شیعګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتری کې شوې دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هلی ښار په باکرلي سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفتح جماعت کې شوې چې هلی ښار ته نږدې دی. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د اتلس میاشتنی بند په درو کې د دوو برخو له پوره کولو وروسته خوشی کړ. زکی بن ارشد د اردن د مؤتلف هیواد متحده عربي اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی وو. نوموړی نن داسې وخت خوشی شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ پر زیاتېدو دي. دغو اختلافاتو په اردن کې د اصلي اپوزیسیون په توګه د اخوان المسلمین د اوږدې مودې رول کمزوری کړی دی. او د جاپان صدراعظم نن په توکیو کې یوه کنفرانس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې دغه راز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شنوزی ابی چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظمۍ مقام ته ورسید له روسیې سره یې د اړیکو د ښه کېدو هڅې کړې، خو د اوکراین شخړې او نورو مسئلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه څلور، چټه منفي څلور. په کندهار کې به اسمان ځای اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه شپاړس، چټه دوه درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه لس، چټه څلور. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه دولس، چټه یوه درجه. په جلال آباد کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 15، چټه 3. په غزنی کې هم اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 9، چټه منفي 5. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان اوریاز دی، په دواړو ښارونو کې باران اوري. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، چټه منفي 5. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3، چټه منفي 14. او په فیض آباد ښار کې اسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 4، چټه منفي 15. اټکل سویده.
تا دا خبری ساعت چې زنوریاس نوریه د امان امیر زی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ایم په سل شره پنځه څپه هم اوریدلی شئ. ولاندې خبرونه کې اوري چې په مزار شریف کې د هیر پر کنسلګری حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره څېړلي دي.
که کوم دا د پټانکوټ د پنجاب د حملې سره هم یو څه تړاو لري، او په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا نن په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شموله شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو تر څنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هېواد د طالبانو ملاتړ کوي.
ملا مدرسول او د ملا مدرسول ډلې مستقیمه دوی روزي پخوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسیې ته ملاسور اچولی دي، ایران ته هم اچولی دي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له حاله مو خبره او د غرا زاولی چې سویډن له ډنمارک سره سرل ننه پر مسافرینو د تک نوی محدودیتونه لګولي. ټول مسافر باید قانوني اسناد، پاسپورتونه او نور د هویت اسناد وړاندې کړي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د دغې حملې د پای ته رسېدو لپاره له هلیکپټرو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. لوی راپورونو له مخې وسلوال د هند کنسلګری ته څېرمه ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه پر کنسلګری انډازې کوي. همدا شېبه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راسره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زی صاحب، راته ووایه چې اوس هم حمله لکه همغسې د پخوا په څېر روانه ده، او که چیرې د ډزو غږونه لږ اورېدل کېږي وضعیت څه ډول ده د پیښې په ځای کې؟
په مننه نوري صاحب، په سلام د تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. وسله والو ترکستانو د دوشنبه په شپه په بازار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله ترسره کړه چې د نولسو ساعتونو په تېرېدو سره له هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو بریدونو ترمنځ جګړه دوام لري. خو په هغه شوده چې څو ساعته د مخه یې دوام درلود هغه شان نه ده. ځای ځای توپک غږونه تر غوږو رارسېږي، او همدارنګه په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه ورغلي دي، او د دفاع وزارت د خاصو ځواکونو کته هم سیمې ته راغلی ده چې تر یوې حده یې په هغه ځای کې چې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو د هغه تمیز درې بلاکه یا درې منزله تصفیه کړي دي. او ویل کېږي چې وسلوال مخالفین په پاسینیا په وروستي منزل کې ځای پر ځای شوي او خپل جسدونه او ټپیان هم له ځان سره هلته لېږدولی دي. اوس مهال سیمې ته د دفاع وزارت چولکې هم راغلي تر څو په بریدګرو د هوا له لارې ډزې ترسره کړي او دوی لپکو وغورځوي. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د ځواکونو تر څنګ د ملي امنیت ځواکونه، د ملي پولیسو او همدارنګه د پولیسو د خاصه کتې ځواکونه هم په سیمه کې حضور لري او هڅه کوي چې دا عملیات پتره چې موږ وګورو چې تلفات ورشي پای ته ورسیږي.
بله حبیب زی صاحب، د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه چارواکي څه وایي؟ دواړو لورو ته تر اوسه پورې دقیق ارقام خپاره شوي یا تر اوسه پورې چارواکو څه ویلي چې دواړو خواوو ته څومره تلفات رسېدلي دي؟
نوري صاحب، تر دمه ضد نفیز راپورونه لا هم موجود دي. چارواکي یو څه وایي، د روغتون مسؤلان بل څه وایي. خو کره شمېر چې موږ هڅه وکړه د روغتون د مسؤلانو څخه ترلاسه کړو، هغه دا ده چې نه تنه په یاده پېښه کې ټپیان شوي دي چې په کې د شپږ تنه د امنیتي ځواکونو سرتېري چې په کې د ملي اردو او د خاصه کتې ځواکونه هم شامل دي، او درې تنه ملکي وګړي دي. له دې جملې د ملي اردو یو سرتېری او همدارنګه د پولیسو د خاصه کتې یو سرتېری ډېر په شدیده توګه زخمي شوي دي او حالت نازک ښودل شوی دی. همدارنګه چارواکي تاییدوي چې په دې برید کې چې مخالفینو ترسره کړو، په جوابي برید کې چې افغان امنیتي ځواکونو سیمې ته ورغلي او تبدیق ترسره کړی دی، په کې تر دمه دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د وسلوالو کارش میر چې تر دمه امنیتي چارواکو له موږ سره شریکه کړې ده مسله شپښتنه ښودل شوی دی.
حبیب زای صاحب دغه برید ډیر دوام وکړ، له پرون راهیسې پیل شوی دی. امنیتي چارواکي نور چارواکي څه وایي چې علت څه دی چې ولې تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه برید پای ته ورسوي؟
دلال خامنگی چارواکی وایي چې د عملیات د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی دی. همدارنګه دا مسله د بلخ د والي وایان هم تایید کړه. خو باید وایي شي چې په سیمه کې یوازې درې تنه ملکي وګړو ته تلفات اوښتي، چې هغه هم برسېرن زخمیان شوي دي. او تر دمه د هند قونسلګرۍ ډیپلوماتیکې سرچینې او یا هم د ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤولونه او امن ځای ته انتقال شوي، او د دې قونسلګرۍ مامورینو ته هیڅ ډول مرفوله نه ده اوښتي.
حبیب زای صاحب، تر اوسه تاسو سره چا تماس نیولی دی؟ د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی که نه؟
تر دمه موږ هڅه وکړه چې د دولت مخالف فصول مختلفو ډلو سره تماس برقرار کړو، یو د موضوع په اړه د هغوی نظر له ځان سره ولو. خو تر دمه هیڅ یوې ډلې وسله والې ډلې د مسلې یا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ویل کېږي چې د دې پخوا هم د دا ډول بریدونو پر د پاکستان استخباراتي ډلې یا ایسایډ پر ادارې اچول شوی ده. خو تر دمه په دې اړه شنونکي هم په دې هندي چې ګواکې پاکستان لاس پرې وکړي.
مجیب الرحمن حبیب زای له تاسو نه مننه. د دغه حمله له حاله به بیا بم هم اوریدونکو خبر کړی، ورستو جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې مو واوریدل، د ازادي راډیو خبریال مزار شریف څخه وویل چې د هند پر قونسلګری په مزار شریف کې تر اوسه حمله پای ته نه رسیدلې. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه حمله پای ته ورسوي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونو د حملې د پای ته رسولو او د حمله برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې د هند له پاکستان سره د هند پولې ته نږدې د هند په یوه هوایي ډګر هم دوه ورځې مخکې حمله شوې وه. دغه حمله تر اوسه دوام لري. د چارو د کارپوهانو په وینا، دا مرګونې حملې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هغه ډیپلوماتیکې هڅې له خطر سره مخامخ کوي چې له خپل سیال پاکستان سره د سولې په اړه پیل کړي او تیره میاشت امنا ببره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه راز په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وروستۍ حملې اړخونه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم څېړلي. خو لومړی به په دې اړه د نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
یو هندي چارواکی چې په مزار شریف کې د هندستان په کونسلګری کې د نننه له حمله پټ شوی وو، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کونسلګری کارکونکو ټول خوندي دي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندوی کاس وروپ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د حمله پر مهال هندیانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. دا حمله له هغه وروسته وسوه چې د شنبه په ورځ د مشکوکو اسلامي سختاريزو لخوا د هندستان په پنجاب ایالت کې پر یو هوایي ډګر برید وسو. پر پټان کوټ هوایی اډه په حمله کې د وو سرتیر وجل کې دلته اتسوی دغه وسلواله نشته څوار لساته دوام وکړ. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې چارواکي شکل لري چې بریدګر د پاکستان میشتي ډلې جیش محمد دی. دا هغه ډله ده چې په 2001 کال کې د هندستان پر پرلمان حمله وکړه او له همدې کبله دواړو هیوادونو د جنگ تر څنډې ورسېدل. د تشدد دغه پیښه له هغه وروسته پیل شوې چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ. دا دغه هیواد ته په یو لسو کلونو کې د هندستان د صدر اعظم لومړی سفر و. مودي پاکستان ته تر تاګ مخکې افغانستان ته ولاړ چې د هندستان په مالي مرسته جوړې شوې پارلمان د ودانۍ افتتاح وکړه، او همداراز یې درې روسي جوړ هلیکوپتر هم افغان حکومت ته وسپارل. هندوستان د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان حکومت ملاتړی دی، او څېړونکي وایي چې د پاکستان او هندوستان د خپلمنځي کړکیچنو اړیکو له کبله په افغانستان کې د دوی ترمنځ جګړه پیل شوې ده. کابل ته د هندوستان سفیر امر سنها د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هندوستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې به پر افغانستان منفي اغیز ونه کړي. دی همداراز په کابل کې د هندوستان د کونسلګریو په اړه رسنیو ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او پوځ د مشر جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه داسې وایي:
زموږ ټولې کونسلګری د کوربه هیواد په خوښه پرانیستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه کونسلګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي.
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د جنوري په 1 د چین او امریکا په حضور کې د سولې د چوکاټ په اړه خبرې پیل کړي.
په موضوع کې به هم تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. دغه حمله په ډیر حساس وخت کې رامنځته شوې ده، په داسې وخت کې چې له یوې خوا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تودې شوې، او په له بلې خوا هم په دې وروستیو کې د هند صدر اعظم په یوه ناڅاپي سفر کابل ته راغی، او په کابل کې هم د دې هیواد په مرسته د پارلمان نوې ودانۍ پرانستله، او له افغان چارواکو سره یې د دو اړخیزو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دغه حمله په قونسلګرۍ د هند پر قونسلګرۍ ولې په داسې حساس وخت کې رامنځته شوې، دا موضوع احمد تکل د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره په مرکه کې څېړلې.
آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
زه فکر کوم د ژمي راتګ سره او دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او دا د مزور په شکل او یا نن سهار په حمید کرزي نړیواله وای ډګر باندې بشپړ سیر حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. د هند کنسلګری په عقل باندې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وي، او هندي ډیپلوماټیک مشنونه په افغانستان کې د هر هیواد د هغو په پرتله تر ډېره دي. په کابل کې څو ځلې بیا وروسته مېلمستونونه په ننګرهار کې خیره دا دی اوس په مزار کې. زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی، او که چېرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي اصل زه فکر کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره یو څه تړاو لري. یو په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته دا څه تړاو سره لري، مګر د سولې سره زه فکر کوم په یو اړخ کې مشکلېدلی چې هغه دا دی چې البته دا خو نه ده معلومه چې آیا هند کنسلګری باندې حمله طالبانو کړې، چون چې هېڅ ډلې تر اوسه په غاړه نه اخیستی. نو دغسې حملې که چېرې طالبان کړي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي، او د سولې کوم خبرې چې هغې کې د هغې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغې هېڅ
چرته. ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره، یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي؟
ګورې دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګرۍ باندې طالبان حمله کړې ده که نه ده. په 2014 په مه کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول، بسه کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټان ته نه واړولي، د هغې حمله هم هېچا په هغه وخت کې پر مسؤلیت یې په غاړه وانخیستې لکه د اوسنۍ حملې. او وروسته بیا معلومه شول چې پخواني رئیس جمهور حامد کرزي وویل او بیا د امریکایي چارواکو هم وویل چې دا لشکر طیبه کړې وه. نو لشکر طیبه د افغان طالبان سره ډېر جدا ده، صحیح دی چې په ډېرو ساحو کې دوی یو ځای کار کوي، مګر که چېرې د هند پر منافعو باندې افغانستان کې حمله کېږي او طالبان یې ادا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا یو درېیم دغه دی ډله ده. یا
اوبخئ اعظمي صاحب، فکر کوئ چې لشکره طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږۍ پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي چې په کوم حد کې به مثلا کومه کیسه دی. لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کوم جنګیالي چې یا ترستان چې د هغې سره حتما همکاري شتون دی، مګر دام په دې معنی هم لري که چې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه د طالبانو سره هېڅ سړک هغې حمایت ورته ورکړي چې څو پورې داسې حملې وکړي لکه د هند پر کنسلګرۍ باندې. نن نو دا امکان لري، امکان زیات دی چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې حملې وشي، مګر هغه لوجستیک او هغه کوم مرهقت او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه بیا یو دولت پاکستان کبل هر څوک بیا ورته آماده کولی شي.
د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی حکمت اعظمي و چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وروستۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه حمله چې تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې یا چاپ غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د نیابتي جګړې یوه برخه ده؟ هغه جګړه چې د نورو عناصرو له خوا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو لخوا ویل کېږي، مخ ته وړل کېږي، په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په داخلي شمیرې 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1240401 ټلیفون وکړي او په دې اړه نظر را سره شریک کړي. البته لږ لاندې دمې ورسته
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له آزادي راډیو نه.
آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف اوازي اورېدلی شئ. یو اورېدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپېژنئ اول. بلې اورېدونکی لکه چې قطع شو، یو بل اورېدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپېژنئ او لنډ په دې اړه خپل نظر ورکړئ. بله زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري، یو بل اورېدونکی هم لکه چې نشته. دا زموږ تخنیکي لکه چې البته په ټلیفوني اړیکو کې لکه تخنیکي ستونزه لرو، لکه څنګه چې مې مخکې وویل په مزار شریف کې. بله مهرباني وکړئ ورور ځان راوپېژنئ.
اوري؟
بله زه اورم. مهرباني، تاسو اوري آزادۍ راډیو؟
څنګه په خیر؟
زه ښه یم، جوړ یم. تاسو جوړ یاست؟ وامه اورېد چې موضوع څه شی ده، په کومه موضوع باندې مونږ خبرې کوو؟ بلې دی اوریدونکو، لکه چې کوم بل زه ته وخت چې ټلیفون وکي آزادۍ راډیو ته رخصه وایو. په هر صورت یو ځل بیا وایم، په 0000 8222 55 داخلي شمیرې کوي چې ټلیفون وکړي، او په نړیوال شمیرې هم 0042022111401 ټلیفون وکړي. او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې دغه د هند پر قونسلګری ورستۍ حمله په دې هیواد کې د نیابتي جګړې یو لړۍ ده که څنګه؟ بلې مهرباني وکړئ وروره.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله مهرباني وکړئ وروره، په دې اړه خپل نظر ورکړئ. موضوع مو واخسته؟
موضوع واخسته د انس کوسنګري د دبليو ټي سي.
بله بله، تاسو فکر کوئ
دا و دا د عام د بل خپل پاکستان خو فرید زده د افغانستان خو نه طالب د خو فرید نه امریکا خو فرید دا بل خپل پاکستان خو فرید زده دا نو فکر پاکستان خو فرید.
بله تاسو نه مننه د اوریدونکو نظر مو واخسته. بل اوریدونکو هم راخلو لاند خپل نظر ورکړئ. مهرباني بله، تاسو موایئ چې دا پاکستان کړی دی؟
بله هو پاکستان غواړي چې د افغانستان او د هندوستان اړیکې برته سره خرابې شي. نو دا خاص دا پاکستان پرستان پاکستان راتول د افغانستان ته چې برلاندې پر دغه امدا کړی دی.
بله ډېر مننه. ژوندۍ اوسې کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو، فقط لنک په دې اړه نظر ورکړي، وخت کم لرو. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان راوپېژنئ.
الو.
بله
زمان مولا جان ده صاحب.
له کوم ځای ټلیفون کوي؟ مهرباني.
هرات نه، هرات ته صاحب ټلیفون کوم.
تاسو څه فکر کوئ دغه حمله په ارتباط؟
ایران کونسلګری باندې مزار شریف کې حمله ده، چې نه د هند په کونسلګری باندې حمله نه ده، نه پاکستان سره نه بل چا کړی. دا خپل افغانستان کې غضبونه دي، هر سړي سره توپک ده، وسله ده. د پاکستان کې هغه د لاس راوکړل دي په مزار کې حمله نه شي کوی. دا خپل طالبانو کړی ده، او د افغانستان پاکستان په دې کې کوم لاس نه لري.
بله کور مو ودان، ژوندۍ اوسه. تاسو ټول نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړه، خپل نظر مو د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړ. د غراز د افغان بي سي ماته سو اتل شمیر لارې هم ډیرو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه تاسو نظرونه به ورسته څو شی به ورسته البته درته خبره کړو. خو اوس د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو وړاندې د غراز د ایران او د سعودي عربستان په اړیکو کې د ورستي کړکیچ له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو د خبرونې د دوهمې برخې په پیل کې بیا هم لنډ خبرونه لرو.
ازادي راډیو لوونه تر و
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صادق رښتین ته وارور کوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر کنسلګری د نن سهار ډلیزې حملې سیمې ته رسیدلی ترڅو دا جګړه د ملکی تلفاتو پرته پایته ورسوي. د پاکستان پولیس ته چیرمه د هند د هوایي اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال لا هم پاتې دي. د سعودي عربستان حکومت وایي ایران باندې پرنيږدي چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنی وسوې. دا چاودنی ورسره لدی وسوې چې د سعودي عربستان له خوا د یو مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د 3 میاشتنی بند په دوره کې د دوو برخو له پرکول ورسره خوشی کړي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته ویل دا مهمه ده چې روسیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریه د بحران په برخه کې رغونکې رول ولوبوي. او روسي خبر دا چې یو زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.0 درجه او د هند د شمال ختیځ لیرې پرته سیمه ولرزول او لږ تر لږه 4 کسان یې مړه او تر سلو زیاتې نور ټپیان کړه.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره سیالي ترسره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې 50 اوره سیالي به د چهارشنبه په ورځ ترسره شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله د الکوزي جام په ورځنۍ نړیواله سیالۍ کې خپله څلورمه لوبه په شارجه کې په والی کې من د زیمبابوي پر وړاندې پیلوي. دغه لوبه د کابل پر مهال 3 بجې پیل شي.
د ښاغلي هوتک په خبره دواړه هیوادونو به 2 اوره مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام د ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو وویل چې د افغانستان ملي ټیم له څو پرله پسې بریا وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو چې لوبه یو د دوه په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبې کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جامې کورته راوړ او په 2019 کال کې د اوس په څیر دوهم مقام ګټلی و. ټاکل شوی ده چې سبا په بلخ ولایت کې د کانفوس سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به د شمال او شمال ختیځ زونونو څخه 6 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د دغه سیالیو هدف د نوروز جام د سیالیو لپاره آمادګي او د دې ترڅنګ په دغه رشته کې غوره لوبغاړي انتخابول دي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه او د غرض د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبري ساحه په دوهمه نیمه کې اورې چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په یو 3 ورځنی سفر تهران ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو ترڅنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هېواد د طالبانو ملاتړ کوي.
محمد رسول او د محمد رسول ډلې مستقیمه 2 ورځې په خوا خو یوازې پر پاکستان د تورو سي طالبان روزي اوس طالبانو روسي ته ملاسره چولې دي ایران ته ملاسره چولې دي.
پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې له داعش سره د اړیکو په تور د 240 سخت دریزو د نیولو خبر ورکوي. آیا پاکستان د داعش لپاره د داعش د پیاوړي کېدو یا د داعش د جلب جذب لپاره یو ښه ځای دی؟ دا مسله د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره څیړو. د غرض د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکیچ له حاله مو خبرو او دا هم اوري چې سویډن سر له بیګاش په خپل خاورت د غیر قانوني کډوالو په ناغښتون کې مخنیوي د هڅو پترس کې لدن مارک سره په پوله د پاسپورتونو او د هویت د نورو اسنادو کنټرول پیل کړل. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 23 مشکوک سخت دریځي نیولې دي. ثنا الله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. پر هغوی تور پورې شوی دی چې غوښتل یې تر روسي شبکه جوړه او په پاکستان کې حملې وکړي. د 2015 میلادي کال په مې میاشت کې د داعش غړو د کراچۍ په بندري ښار کې د شیعه اقلیت د درې څلوېښت غړو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کراتو دا ویلي چې داعش په پاکستان کې پیاوړې ډله نه ده او نشي کولی چې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفیقي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. شفیقی صاحب دغه د پاکستانی چارواکو د وروستیو اقداماتو په اړه چې وایي د داعش له داعش سره د اړیکو په تور له څلوېښتو زیات کسان نیولي دي، آیا دا د څه شي څرګندونه کوي؟ آیا د دې څرګندونه کوي چې داعش په پاکستان کې هم غواړي فعال حضور ولري یا په پاکستان کې هڅې پیل کړي؟
تشکر تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مونږ کې هیله او سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر په منطقه په دې سیمه کې چې داعش د خراسان ایالت په نامه اعلان کړي، په دې سیمه کې تر ټولو زیاته زمینه په پاکستان کې مسایده ده د داعش لپاره په څو دلایلو. یو دا چې په پاکستان کې له پخوا څخه هغه اطراتي ډلې چې د اسلام په نامه کشمیر کې جنگیدلی، افغانستان د جهاد سره همکاري درلودې، د افغانستان د جهاد په دوران کې دوی دلته تقویه کېدې، په خپله د پاکستان د استخباراتو او د پوځ د خانه غوي منځ راغلي تقویه شوې او په افغانستان کې جنگیدلی، په نورو ځای کې هغه ټول په پاکستان کې وي د افغانستان عمل ته دي. نو د داعش لپاره د پاکستان تر ټولو ښه بستر دی په دې سیمه کې، سره د دې چې دوی د دې په خاطر د پاکستاني چارواکي د دې په خاطر چې د القاعده او د طالبانو په څیر د داعش تور په دوی ونه لګي چې بستر یې پاکستان دی. نو دوی مخکې لا مخکې دا خبرې کوي چې په پاکستان کې داعش ته د رشد او د ودې زمینه نشته.
بله شفیقی صاحب، داعش یا د اسلامي دولت ډلې فعالیت په سیمه کې له څه مودې راهیسې پیل شوی دی؟ د داعش د فعالیتونو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ډېر خبرونه پر افغانستان متمرکز دي. په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ویل کېږي چې داعش په څو ولسوالیو کې ډېره فعاله ده، چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانانو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی د دغه داعش د فعالیتونو لپاره څو میاشتې تقریبا لا حتی یو کال کېږي چې وزي، خو له پاکستانه دا لومړی ځل دی چې دغه سکره معلومات ورکول کېږي چې د دې هیواد چارواکو د داعش سره د اړیکو په تور دغومره کسان نیول. له دې مخکې دغومره موده کې چې په افغانستان کې داعش دومره فعال، په پاکستان کې ولې د داعش د فعالیتونو راپورونه نه خپرېدل؟
په دې رابطه ګرانه ده سړی څه ووایي چې ولې نه خپرېدل. خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د داعش په رابطه چې کوم خبرونه خپاره شوي، زموږ دولتي منابع خصوصا زموږ استخباراتي منابع ټول هم دا تاییدوي او دا وایي چې په افغانستان کې هم په ختیځو ولایاتو کې چې کوم فعالیتونه د داعش په نامه وو، هغه د یو رتبه ایجنسۍ او د پاکستاني طالبانو چې پخوا یې طالبانو سره وو، یعنې پاکستاني لوري هغه سخت دریځې ډلې وې چې په افغانستان کې داعش په نامه لاندې دوی جنګېدلې دي. دا بیخي واضح وه چې په د جبهې شا او په خپله د جبهې تمرکز ډېر زیات په افغانستان نه زیات په پاکستان دی. دا چې تر اوسه پورې دوی تقریبا هغه عملیاتي برخه یې په دې تېر یو کال کې د افغانستان شرقي ولایتونه وو، یا زابل او زنینو رو زایی که پراکی چه بیایی دیگه زاینا پیو قسم خیدر تویستر شوی مانای دا نده چه اصلی زایی پر افغانستان ده اصلی زایی دیدوی زا فکر کنم چه پاکستان و داشت پاکستانی چارواکی وست پا دی اعتراب کهوی نو فکر کنم یو دلیل یدایی چه دوی پویگی چه نور دا خبر پتا نپاتی که و اصلی تمرکز دیگه خلق و دیدایش پنامه
بله
کسانی چی دیگه همشتانی اکثریت دی پاکستان دیگه.
بله مننه افغان جورنالیست زبیر شفیقی او چه په پاکستان کې له داعش سره د اړیکو په تور د هېواد د چارواکو لخوا د څو تنو د څلوېښتو زیاتو سخت دریځو مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه نظر څرګندوه، او دا چې آیا پاکستان د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لپاره یو ښه مرکز دی که نه. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی شفیقي وایي چې د افغانستان په نسبت پاکستان د دغې ډلې د جلب و جذب لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
خبری ساعت هم په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سه‌شنبه او چهارشنبه په همدې وخت له ازادي راډیو اوري. مخکې مو په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالې حملې په اړه واورېدل چې تر اوسه دوام لري. افغان چارواکي هڅه کوي چې برید کوونکي له پښو وغورځوي، خو د دغې حملې تر څنګ له پاکستان سره په پوله د هند په یوې هوایي ډګر کې هم حمله شوې وه چې د دې حملې تر اوسه ټول اړخونه یا شاوخوا بمونه چې ایښودل شوي وو نه دي خونسا شوي، او هندي امنیتي چارواکي هم هڅه کوي چې د حملې په ځای کې ټول مشکوک بمونه یا ایښودل شوي ناچاودېدونکي وسلې له منځه یوسي. دغه عملیات دوی ورځې وروسته تر هغې پیل کېږي چې د سختدري وسلوالو په حمله کې د نظامي مرکز و کارکوونکي ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. محمد صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند حکومت یو چارواکي ویلي چې دوه سخت دریځ وسلوال چې د هند پر یوه نظامي مرکز تر حملې وروسته د دغه مرکز په یوه اداري بلاک کې پټ و تېره ورځ ووژل شول. دغه مقام چې نه غواړي نومیې خپور سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټوله شپږ حمله کوونکي وژل سوي، خو مخکې تر دې چې د دوی عملیات پای ته ورسیږي باید د دې قرارګاه د هر سانتي متر په اندازه امنیت ونیول سي. د هند اردو یو ویان منیش مهتا ویلي چې امنیتي ځواکونه په تیزۍ سره کار کوي تر څو په سیمه کې موجوده لاسي بمونه شان کړي او د سخت دریځو جسدونه له سیمې ټول کړي. منیش وویل دغه نظامي اډه ډېره لویه ده او موږ ټوله شپه کار کړی تر څو ډاډه سو چې ټوله مرکز موږ په ولکه کې دی. د تروریزم پر ضد د هند یو پولیس د شنبې په ورځ هغه مهال د یوه لاسي بم په چاودنه کې ووژل سو چې غوښتل یې د سیمې څخه د یوه حمله کوونکي جسد انتقال کړي. دغه موضوع په سیمه کې د نورو لاسي بمونو د موجودیت په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي. نن سهار څو نظامي موټر او هیلیکوپتر په سیمه کې د نظارت په حال کې لیدل سوي. د پاکستان پولی ته نږدې د هند پر نظامي مرکز د سخت دریځو وسلوالو حمله یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په یو ناڅافي سفر پاکستان ته ولاړې او د خپل سیال نواز شریف سره یې ولیدل. دا په تېرو یوولسو کلونو کې لومړی ځل و چې د هند یو لومړی وزیر د پاکستان څخه لیدنه کوي. چارواکي وایي نښې نښانې سته چې وروستۍ حمله به د تېر په څېر په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو ډلو لخوا سبب وي، او دا مسله به نور هم د دغه دوو اټومي قدرتونو ترمنځ دوه اړخیزې خبرې نازک حالت ته ورسوي. تر اوسه کومې ډلې د دغه عملي مسؤلیت نه دی منلی.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهرچیانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ نوی پړاو ته رسېدلی دی. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواد ووزي. د دواړو هېوادونو ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هېواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تېره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا غام روسته تر هغه پورته کړ چې قهرجن او مظاهره چانو د شنبه پورس په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت بریټ وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر انمر او یوشمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوی دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر انمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سني مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ایي شخړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولس جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنئي، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
د اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو پاره دوه موضوعات چې پرې بحث کېږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
سفر بهرنی چارو سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان لمریز کال د حمل په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته یې د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چیز د ایران زموږ ګاونډي مملکت دی، همسایګان سره هغه د همسایې ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوس سم چې په پراو ایران او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نامنې روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلې دي او د تور د زر سپاکې زموږ مدرسون او زموږ مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور او طالبان روزي. اوس طالبان او روسي ته ملاسو راچولې دي، ایران ته مرچولې.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه به شي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویاند نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. د بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویاند سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي پیغږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوي همدارز د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغسې غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړې وې. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. ښاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. ښاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همداراز امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پرېکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو هم د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمې شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورټونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سږ کال ډېر کډوالو او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوه سکندنوي هیوادونو ترمنځ واټر کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. د دغه نوي کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر 40 ځایونه جوړ شوي دي. د کنټرول ورسره هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یو اورګاډي بل اورګاډي ته سپریدل. د ډنمارک د اورګاډي شبکې یو ویان تونی بیسکوپ د ډنمارک ریتزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا ځنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د ډنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه ځنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته ډنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړي دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ په اړه مو راپور واورید چې وسلوال برید تر اوسه پای ته نه رسېدلی. ډېرو اورېدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي، پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخې ته یوسي، او د هند په قونسلګری هم د همدې لوبي یوه برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند قونسلګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو هم د هند پر کنسلګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرو مرو درته خبرو خو ډیر زیات دي. له تاسو ټولو مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې یې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډېر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسېد او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول وواهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولی چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی عباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل:
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان داسې موږ داسې یو تشویق همسې بازي بایلو، موږ ته داسې د موږ شاته ولاړې دا موږ ډېر یو غټ افتخار دی.
افغان ټیم دوه ځله مخکې هم د هند له ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې مخ شوی و چې یو ځل یې دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی و او د اتلولۍ جام یې ګټلی و. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جامې کورته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسېدلی. دغه راز وامورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.